درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې تمو اسمت څاروان هرکلی کوي د خبرونه په خبرونو پیلو طالب چارواکي وای نن په کابل کې د بهرنوی چارو وزارت مخته په ځانمر کې بریټ کې شپښتنه وژل شوی او یو شمېر نور ټپیان شوی دي د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قمندانې ویندوی خالد زادران ویلي مخې تر دې چې انتحاري حمله کوونکي هدف ته ځان ورسوي د امنیتي ځواکونو له لوري وبشتل شو د زادران په وینا د بریدګر د وشل کېدو په نتیجه کې له هغه سره چاودیدونکي توکي وچاودیدل او له امله یې تر شپږو پورې ملکي کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي زادران دا هم ویلي چې په ټپیانو کې درې طالبان هم شته تر اوسه پورې د برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ځانګړي راپورتر له طالبانو وغوښتل چې ژر تر ژره اعتراض کوونکي ښځې خوشې کړي طالبانو پرون په کابل کې د ښځو د لاریون مخه ونیول او یو شمېر اعتراض کوونکي ونیولې ریچارډ بینت نن دوشنبه پر خپل ټویټر پاڼه کښلي طالبانو څو تنه معترضې ښځې چې په خپل هیواد کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو خلاف سوله ییز لاریون کړی و نیولې دي د افغانستان لپاره د امریکا په خوانې ځانګړی استاذ زلمی خلیل زادوی امریکا او طالبان دي د دوه هېد موافقې د بشپړې اجرا کېدو لپاره په خپل منځ کې همکاري وکړي خلیل زاد په تو ټویټونو کې د طالبانو له لوري په بلخ ولایت کې د داعش ډلې د مهمو کسانو د وژلو ادعا ته په اشاره ویلي که دا ادعا تایید شي دا به د افغانستان په شمال کې داعش ډلې ته لوی ګوزار وي افغانی سره میاشت ټولنه وایي نن دوشنبه په کابل کې څلور روغتونونو ته اتلس تنه په زړه سوري ماشومان د جراحي عملیاتو او درملنې لپاره معرفي کړي دي د دې ټولنې ویندوی عرفان الله شرفزوی رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي دا ماشومان د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي دي د اوکراین پوز په تیرو څلورویشت ساعتونو کې په دونسک سیمه کې د تودې جګړې خبر ورکړی او ویلي دي روسي ځواکونو په ویجاړ شوي ښار بخموت او افیدیفکا کې تحرکات درلودل د دوی په وینا د جګړې تمرکز بیا هم پر بخموت ښار و د اوکراین د پوز دوی درستیز ویلي ځواکونو یې د بخموت ښار پر شاوخوا سیمو د روسي پوځیانو شپېته بریدونه شنډ کړي دي د جنوبي کوریا پوز نن دوشنبه ویلي شمالي کوریا له خپلو ختیځو سواحلو دوه بالستیک توغندي ویشتلي دي د جنوبي کوریا لوی درستیز ویلي دغه توغندي د هوانګا ولایت پر لوري ویشتل شوي او درې سوه اویا کیلومتره مزل یې کړی دی او وروسته له هغې چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د خپلې کابینې دفاع وزیر نیو آف ګالند له دندې لرې کړ په تل ابیب کې د پارېدلو خلکو اعتراضونه پیل شول د تلویزیونونو د راپورونو له مخې په لسګونو زره کسان د نتانیاهو د پرېکړې د غندلو لپاره په دې لوی ساحلي ښار کې راټول شول تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ په کابل کې انتحاري حمله مرجوب لاړولې د امریکا په خوانې ځانګړی استاذ وایي امریکا او طالبان باید د داعش پر ضد په خپل منځ کې همکاري زیاته کړي په دې اړه د چارو کتونکي څه وایي
که دا تهدید واقعا همدومره جدي باید دغه همکاري وشي
د هلمند ولسوالۍ اوسیدونکي د روغتیایي خدماتو د کموالي شکایت کوي
جراحي ډاکټر هم دلته نه لرو بستردار زده هم نه لرو چې موږ لشکرګاه ته خپل مریض رسوو هغه په لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکړو
د کونړ اوسیدونکو بیا له بیروزګاری او اقتصادي ستونزو سره ټکوي
په بچی مې دي جامې نه لري بوټان نه لري د مزدوري نشته بل شي نشته یان چې مزدوري نه زده کوم ځنه پیسې پیدا کوم
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاسو زموږ مشخله ازادي رادیو او ریوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې او 4 دقیقې دي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ وروستي شلواره مسابقه هم روانه ده د چې لوبه په څهال کې ده زو ل بختیار ساحل څخه پښتو چې هم د شپه ل استودیو سره وصل دي ساحل صاحب د لوبې د وضعیت په اړه وایي چې لوبه چا پیل کړې ده او چا څومره منډې کړې دي
سروان صاحب سلامونه تاسو ټول اوریدونکو ته د افغانستان لوبډلې د دې لوبې په چاو غټل خو پاکستان ته د توپ وهنه بلنه ورکړه پاکستاني لوبډلې تر دې دمه په وو اورونو کې دوه شپې ته منډې کړې دي یوازې دوه لوبغاړي له لاسه ورکړې دي د دوی په سوځیدلو لوبغاړو کې محمد حارث او طيب طاهر شامل دي چې د مجیب الرحمن او محمد دبی له لوري سوځیدل دي. دمګړی سائم ایوب او ورسر عبد الله شفیق د پاکستان لپاره توپ وهنه کوي چې سائم په شلو او عبد الله شفیق په درویش پندو ولاړ دي. په نننۍ لوبه کې دواړو لوبډلو دوه دوه بدلونونه هم راوستي دي چې د افغانستان لپاره صدیق اتل په لومړي ځل نړیوال کرکټ کې هغه په اول ځل په دې په دې سیریز کې هم لوبیږي، هغه تر دې مخکې نړیوال کرکټ نه ده کړی. او فرید ملک بیا د نوید الحق په ځای توپ اچونې ته راغوښتل شوی. دغه راز پاکستاني لوبډلې هم دوه بدلونونه راوستي چې افتخار احمد او ورسره محمد وسیم جونیئر خپل لوبډلې ته دعوت کړی دي.
بله، د صدیق اتل په اړه راتوي چې دی بالر دی او که بیټسمن دی؟
صدیق اتل کینلاس پیلیس توپ وهونکی دی چې هغه توپ وهنه کوي او تر دې وړاندې د افغانستان په 19 کلنه لوبډله کې لوبېدلی چې هلته ډېر ښه پرفارمنس کړی او دغه راز په ډومیسټک یا کورني کرکټ کې هم ډېر ښه لوبېدلی. هغه برخه چې تر ډېره پورې د کرکټ مینوال او څارونکي ترې شکایت کوي د افغانستان د ټاپ آرډر یا د پیل د لوبغاړو لوبه ده، نو په هغه خاطر باندې د هغه تشې ډکولو لپاره صدیق اتل راوستل.
ډېر مننه. داسې معلومیږي چې پاکستان نن لوبه ډېره ښه پیل کړې ده، که څه هم تاسو اشاره وکړه چې دوه لوبغاړي سوځېدلي دي، لیکن وم اوور تیر شوی دی او تر اوسه پورې دوی درې شپېته منډې کړې دي. که تیرې دوې لوبې په نظر کې ونیسو، فکر نه کوي چې ډېرې منډې کړې دي؟
او دا وشتنځای هم ښکاري چې هغه کم سوینګ د چټکو توپ اچونکو لپاره په تیرو لوبو کې وو په دې لوبه کې نشته. د شارجه د کرکټ لوبغالي په تړاو چې یو شی ډېر مشهور ده چې تر اخره پورې د وشتنځای په حالت هیڅوک نه پوهیږي چې دغه به څه ډول لوبه دغلته ترسره کیږي. نو تر دې دمه ښکاري چې بیټنګ پې کیږي او بال بیټ ته صحیح راځي، نو په دې خاطر پاکستان لوبغاړو
یو بل پښتنه هم داده چې سره لدی چې په تیرو دو مسابقو کې کله چې پاکستان په چوغټل نو غوړې و بلل چې اول په خپل بیټینګ وکي، لیکن نن چې افغانستان په چوغټل افغانستان هغه سی فیصله وکړه چې پاکستان غوښته، د دلیل څه کې راشي؟
افغان لوبډله هم غواړي چې د رقم پرشر یا تاثیرات چې د پاکستان په لوبډله باندې دي هغه هغه سی برقراره وساتي او تر یو سلو څلوېښتو یا یو سلو پنځه څلوېښتو لوړې پرې نږدي. نو نن د افغانستان په لوبډله کې د توپ وهونکو تله هم یو څه درنه ده، نو دوی مطمئن دي هغه کم کانفیډنس چې د لوبلړۍ د ګټلو له دوی سره ده، نو په دې خاطر باندې دوی غواړي چې چیسینګ ته بیا لاړ شي. دریم لوبغاړی هم د پاکستان وسوځي د عبدالله شفیق چې د راشد خان د لوري بولډ اوټ.
بله، ډېره زیاته مننه. په همدغه شیبه کې د لوبغاړی وسوځېدو، اوس نو پاکستان درې لوبغاړي له لاسه ورکړي دي، درې شپېته منډې کړي دي، وم اوور او درې توپونه. قدرمنو اوریدونکو، د یو شمیر د آزادي اوریدونکو نظرونه به هم سره باورو پیغامونه دي د افغانستان د کرکټ د ټیم په ارتباط.
ستاسو له ټلیفوني پیغامونو.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمانو من جرزبی الله هارون دی بجرال آباد خار کې اوسېږم. خوشاله یم او ډیر د خوشاله احساس کوم چې بیگانه لوبه چې زمونږ د پاکستان هیواد سره وه، ډیر خوشاله باندې مونږ ویاړو او د فخر کوو چې مونږ دغه سي هیواد نو ګټل چې هغه واقعا زمونږ په کرکټ والا باندې زمونږ په لوبغاړو باندې یو رقم کبر کوو، یو رقم جذباتي احساسات به په هر لوبه کول. او مونږ د پاره د خوشاله زیاده او چې نن مونږ دوه لوبې د هغه سره سر په سر وشولې او دواړو مونږ ته نو ګټل، دا زمونږ د پاره د خوشاله او ویاړ زیاده او فخر کوو په خپل لوبغاړو باندې. زنده باد افغانستان.
نوم من نوروز د بیسود ولسوالۍ څخه او په بیگانه لوبه باندې ډیر سخت خوشاله او چې پاکستانیانو تم شکست ورکړی دی ډیر خوشاله او پوه شي ټول ملګری.
محبوب الرحمن د بیسود ولسوالۍ اوسیدونکو، مواقعا په بیگانی میچ باندې ډیر خوشاله شوم. د خوشاله زو زمونږ د پاره چې د پاکستان میچ وګټه او دا زمونږ د پاره یو افتخاري دغه میچ او جوم ګټه دی دا سیریز، او ډیر خوشاله شوم احساسات.
نوم میتوری علی شینواری دی. لوبه خو ډیره ښایسته لوبه وشوله، واقع چې ډیره ښه لوبه وه، مونږ ډیر ښه په خوند ولیدله. او د افغانستان په تاریخ کې دا لومړی ځل و چې مونږ داسې یو قوي ټیم ته ماتې ورکړله، ډیر خوشاله شو، به حد خوشاله نو د خوشاله نه ډیر زیات منګه خپل احساسات نشو کنټرولولی. پاکستان سره زمونږ لوبې د سیچی زدی او نور ملکونو سره زمونږ لوبې بیا غسنی د دوی سره زمونږ یو رقابت یا دا لوبه چې د سی جالب لوبه خوندوره لوبه موږ د دینه ډیر زیات خوند اخلو چې دا لوبه موږ وګورو.
تاسو هم کولای سي چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي، د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 11 24 201.
اوس هم نورو خبری موضوعاتو ته ځو. طالب چارواکی وایي نن په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت مخ ته په ځانمرګي برید کې شپږ تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قمندانې ویندوی خالد زران وویل مخکې تر دې چې انتحاري حمله کوونکی هدف ته ځان ورسوي د امنیتي ځواکونو له لوري وویشتل شو. د دې موضوع په اړه د همایون هیواد راپور.
در قسمت پیش دروازه داوودزی سیتی سنتر هم استفاده سی که است از سرک وزارت خارجه انفجار رخ دادم.
د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت ته چیرمه د یوې چاودنې د عیني شاهد غږ دی. نوموړی چې د خپل نوم له اخیستلو ډډه کوي ازادي راډیو ته یې وویل چې چاودنه ډیره قوي وه او شاوخوا ټول خلک یې وویرول.
موږ همدې سیمې ته چیرمه په جومات کې لمونځ کوو چې د چاودنې غږ مو واورید. خلک سخت وویرېدل کله چې بهر راووتلو و مکتل چې چاودنه شوی و ډیر ویرونکې غږی وو او د هغه وخت چې د بهرنیو چارو وزارت او د نورو ادارو کارکونکو لسی میتریدل.
د طالبانو حکومت د کابل امنیت قمندانی د دې پیښې د تایید ترڅنګ وایي چې د ځانمرګي برید د دویم امنیتي حوزې د ملک اصغر په څلور لارې کې یو امنیتي چک پوینټ ته نږدې شوی. د کابل امنیت قمندانی ویان خالد زدران په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې شپږ غیر نظامیان وژل شوي او د دریو طالبانو په ګډون یو شمېر ملکیان ټپیان شوي دي. ښاغلی زدران وایي چې برید کوونکی له حملې مخکې د دوی د امنیتي کسانو له لورې وپېژندل شو او په نښه شو چې ورسره چاودېدونکو توکو یې چاودنه وکړه. د طالبانو حکومت په بهرنیو چارو وزارت کې وي سرچینې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته یې وویل چې دا چاودنه د بهرنیو چارو وزارت د دروازې مخ ته شوې ده. سرچینې زیاته کړه چې په دې برید کې د بهرنیو چارو وزارت مخ ته یو امنیتي چک پوینټ په نښه شوی. تر اوسه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د تیر لمریز کال د جدي په میاشت کې هم د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مخ ته هغه مهال چاودنه وشوه چې د دې وزارت کارکوونکي له وزارت څخه د وتلو په حال کې وو. په یاد برید کې چې مسؤلیت یې داعش ډلې واخیست د بهرنیو چارو وزارت 14 ډیپلوماتان ووژل شول او 40 تنه ټپیان شول. دا خونړی برید په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما لخوا وغندل شو او د دې ډول پیښو په ډیرېدو یې اندېښنه ښودلې وه.
په افغانستان کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ د هغو دریو اعتراض کوونکو میرمنو د خوشی کېدو غوښتنه کړې چې ویل کېږي تیره ورځ د طالبانو لخوا نیول شوي دي. پرون یو شمېر ښځو په کابل کې د طالبانو لخوا د ښځو پر زده کړو او کار د بندیز د دوام په خبرګون کې اعتراض وکړ. د دې موضوع نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې یو شمېر ښځې وایي د اعتراض کوونکو ښځو نیول د دوی لپاره د منلو وړ نه دي او خلک باید د لاریون حق ولري. دا ښځې د اعتراض کوونکو ښځو نیول د ښځو په وړاندې زور زیاتی ګڼي چې دوی په خبره د طالبانو لخوا ترسره کیږي. له دغو ښځو څخه یوې چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، د طالبانو لخوا د نیول شوې ښځو د خلاصون غوښتنه وکړه او دغه شان یې غوښتل چې باید انجونو ته ښوونځي خلاص شي.
متاسف برای کسانی هستم که حق
ده هغو کسانو په اکله متاسف ایم چې له مونږ څخه د تعلیم او تربیه حق اخلي او اجازه نه راکوي چې افغان میرمنې زده کړې وکړي. نه پوهیږو چې څه وکړو ولې د ښوونځي دروازې نه خلاصېږي.
یوې بلې مدني فعالې فروزان حیدري ازادي راډیو ته ویل چې د سیمې مشران باید د نیول شویو ښځو د خلاصون لپاره اقدام وکړي. نوموړی د طالبانو حکومت غواړي چې ښځو ته د کار او زده کړې اجازه ورکړي.
زنان و مردان افغانستان
د افغانستان خلک د پوسنۍ حالت کې لاسونه سره ورکړي او د دغه درې لاریون کوونکو ښځو د خلاصون لپاره د په ټولنیزو رسنۍ کې خپل فعالیتونه زیات کړي ځکه دوی د خپلو حقونو لپاره لاریون وکړ او دا کار باید د لامل نشي چې دغه درې لاریون کوونکي ښځې ونیول شي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ په خپل ټویټر پاڼه کې د طالبانو لخوا د نیول شویو درې اعتراض کوونکو ښځو د بې قاعده او شرطه خوشی کېدل غوښتنه کړې ده. خاغلی بینټ د دوشنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه کړي چې په کابل کې د یک شنبه په ورځ چې ټاکل شوی ول شپږم ټولګي پورته د انجونو زده کړې پیل شي، طالبانو د خځو د سولې لاریون د ګډوډۍ لپاره له زور څخه کار واخیسته چې د زده کړو د حق غوښتنه کوله. د ښاغلي بنټ په وینا د راپورونو له مخې فاطمه محمدي، ملالې هاشمي او رقیه صحی د طالبانو لخوا نیول شوي دي. اعتراض کوونکو ښځو هم د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړی و چې دا درې معترضې ښځې د طالبانو لخوا نیول شوي دي. د دغو ښځو د نیول کېدو په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان زبیح الله مجاهد څخه وپوښتل، خو هغه ازادي راډیو ته په یوه استولي پیغام کې ویل چې د معلوماتو له راټولولو وروسته به په دې اړه خبرې وکړي، خو د راپور تر خپرېدو پورې معلومات شریک نه کړل. د یک شنبه په ورځ یو شمېر ښځو د افغانستان په پلازمینه کابل کې د نجونو او ښځو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د تړلو او د هغوی د کار د بندولو په اعتراض کې لاریون وکړ. تر دې وړاندې هم څو ځله د طالبانو له لوري د ښځو د لاریونو مخه نیول شوې او یو شمېر لاریون کوونکي ښځې نیول شوي چې د دوی دا کار هر ځل له کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره مخ شوی دی. دا لاریون په داسې حال کې شوی چې ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې مخکې هم په وار وار د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر زده کړو او کار کولو بندیزونه غندلي دي.
د طالبانو حکومت د استخباراتو ادارې له لوري د داعش د مهمو غړیو د وژلو له ادعا سره سم د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له واشنگټن او طالبانو غوښتي چې د دوحې تړون پر بنسټ په دې برخه کې همکاري سره پراخه کړي. زموږ همکار مرسلی نرسلا د ښاغلي خلیلزاد د دغه وړاندیز په اړه د امنیتي چارو له شنون کې محمد اساق اتمر سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې اوس په افغانستان کې د داعش حضور او ګواښ څومره جدي دی.
کوم داعش چې اوس د داعش خراسان په نوم یادیږي، دغه د طالبانو او د ځینو نورو ترهګرو ډلو په وزیرستان کې د پاکستان د استخباراتو په مټ جوړ شو. په تیر یو نیم کال کې کله چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي، د دوی په وخت کې هم هر حمله چې کېږي په عرضې کې ترهګري بریدونه چې کېږي مسؤلیت داعش مني. دا په دې معنا چې داعش اس یو ادرس دی، دا چې څه روان دي د خپله ترهګرو ډلو په منځ کې څومره رقابتونه شته دي، دوی څومره یو بل باندې بریدونه کوي، دا بېله مسله ده. موږ او تاسو په د یو نیم کال کې د دې شاهدان یو چې هغه اسلام پالي ډلې چې دننه په افغانستان کې دي، دوی هم یو بل سره وژني، تورېږي. زما داسې باور دی چې دغه استخباراتي شبکه دلته فعالي او طالبان نشي کولای چې دا کنټرول کړي. دا به نو یو ستره ننګونه یې هم د افغانستان دپاره، هم د سیمې هیوادونو دپاره. زه فکر کوم تر دې اوسه پورې کوم چې عملیاتونه ترسره شوي دي، د داعش نیچور له منځه تللو کوم نښه نښانه موږ نه وینو.
اوس خو د امریکا متحده ایالاتو ترڅنګ د طالبانو حکومت هم داعش ته ځان په وړاندې یو ګواښ بولي، نو په داسې وضعیت کې د دوی ترمنځ څومره د همکارۍ امکانات شته؟ او دا چې آیا طالبان د اعتماد او اعتبار وړ شریکان دي له ترهګرۍ سره په مبارزه کې، او دوی په خپله د دې کار د ترسره کولو لپاره څومره استخباراتي ظرفیت لري؟
امریکا خو دا خبره کوي چې هر ځای کې زما مخالف وي زه هغه ځای کې عملیات کوم، او دا خبره دوی ثابته کړې ده. اول خو کدا تهدید تو حقا هم دومره جدي باید د همکاري وشي. یو خواته د امریکا د منافع او ګټو د ساتلو په خاطر امریکایان باید دغه معلومات ورکړي، د بل خوا نه د طالبانو د استخباراتو ظرفیت آیا واقعا دومره دی چې دوی وشي کولای دغه استخباراتي معلومات ترلاسه کړي، دا تجزیه او تحلیل کړي او بیا په دې باندې اقدام وکړي؟ تر کومه ځایه پورې چې زه فکر کوم طالبان فقط د چریکي جګړې توانمندی او تجربه لري، او نور په استخباراتو کې او نور اطلاعاتي مسایلو کې د دې قابلیتونه مسلکي نه دي. یعنی احتمالا چې دوی دغه قابلیت ولري، لیکن دغه قابلیتونه مسلکي او تخنیکي نه دي. نو دغلته بیا ضرورت شته دی چې دغه همکاري ترسره شي.
په دې ورستیو کې موږ د دې شهیدانو چې دایش اکثرا په شمال کې پنخه کیږي او دوی دوی تمرکز هم ډیر په شمال شوی دی. دایش ولې د افغانستان شمال ته ډیر علاقه من شوی دی؟
داسنه چې دا استخباراتي شبکې دي دوی ته امکانات مادي او تجهیزاتي ورکول کیږي، نو ځکه دوی ورځ تر بلې سربازګیری کوي، ورځ تر بلې خپل پرسونل زیاتوي، ورځ تر بلې نوې امکانات دوی ځان ته پیدا کوي، ورځ تر بلې دا تقویه کیږي، نو ځکه دوی ولایاتو ته اوس ډېر توجه کړی. نو دا د اوس خبره نه ده چې اوس دوی وایي چې مثلا اوس دوی دغه امکانات پیدا کړي دي چې دوی خپل شبکې وسیع کړي او ولایاتو کې ځان ته ځایونه خوندي کړي.
د امنیتي او سیاسي چارو شنونکی او د پوهنتون استاد محمد اساق اتمرو چې مرکه تاسو له آزادي راډیو اوریده، د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ وروستۍ شلو وره مسابقه روانه ده، په چا افغانستان ګټلې خو غوړې ګڼلې چې لومړی فیلډ ته ووزي او پاکستان دا شیبه بیټنګ کوي. تر اوسه پورې پاکستان په لسو اوورونو کې اته اتیا منډې کړي دي او درې لوبغاړي سوځېدلې دي. تاسو زموږ شخله آزادي راډیو اورید، آزادي راډیو خبرونه اوس څلورویشت ساعته اورېدای شئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د هلمند مارجې او سنگین ولسوالۍ اوسیدونکو د روغتیایي خدماتو د کم شکایت کوي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو وای دوی د ولسوالۍ په ساحه یو یو روغتیایي مرکز لري چې د خلکو اړتیا نشي پوره کولای. لبلې خو روغتیایي مسؤلان د خلکو د خبرې منی، خو دلیل یې د خلکو زیاتوالی او د روغتیا پالانو او درملو کمښت یادوي. په دې اړه نور حال د شریف الله شرافت پر راپور کې وابري.
دا د هلمند په جنوب کې د مارجی ولسوالۍ مرکزی روغتون دی. بسترونه یې ټول له ناروغانو ډک دي او لسګونه کسان له روغتون بهر سره لمر ته په خاورو کې ناست دي. دوی انتظار باسي څو له ډاکټر سره د جدو وخت پیدا کړي. دا کسان ځینې پر موټر سایکل او ځینې پر پښو له ساتونو مزل وروسته د غروختون ته خپل ناروغان را رسولي، ځکه دوی بیواز لدی او شخصي ډاکټر ته د تګ توان نه لري. دغه کسان چې له څهرو څخه ډیر زهیر او بیواز له معلومیږي وایي پر غروختون کې هغه ډول درملنه نه کیږي او نه هم درمل ورکول کیږي لکه څنګه چې اړتیا ده. محمد علی خان محمد او ګل محمد یو له هغه کسانو څخه دي چې له خورا لري زاینو راغلي او د غروختون ته خپل ناروغان راوستلی دي، خو اوس ناخوښه دي.
دوايي موجود نه دي. هوسپیټل له زرا غلم د نسخه په لاس کې ده، دوا نه درا کړي، مریض ناس دي.
په یوه وخت دا ستونزه مشکلات چې باید د کلینیک مرته ارتقا وکړي غټ هغه په دې خاطر باندې چې دا سی سی پلس چې دلته اپریشنونه دا شی پښو وسی مرده یو اپریشن د لپاره مریض اسول شکرګات
ضرورت او اړتیا ده چې دلته تر کلینیکو ته موږ راغلي موږ ترنن پرې تر یو پای کټ ګولۍ تیرې اضافه شې نه دی رسیدلې.
د یاد روختون امیر ډاکټر نکیب الله هم د خلکو خبري منی، خوای علت د روختون د ظرفیت کښتوالې دي.
همدا مشکل چې د غداده چې د کلینیک ارتقا یا ظرفیت وړونه ده، نو د ظرفیت وړونه کې دا شان راځي چې موږ پرسونل ته ضرورت لرو.
د مارجی ترڅنګ د سنگین ولسوالۍ د اوسیدونکو هم ورته حال دي او د غډول شکایت کوي. د سنگین ولسوالۍ دا اوسیدونکو چې د شلکلنې جګړې ترڅنګ سوچکالي او د غراز غربت هم ځپلي وای، په روختونونو کې هغه ډول خدمات نور ته وړاندې کیږي لکه څنګه چې دوی ورته اړتیا لري. د سنگین ولسوالۍ د خلکو وای کله چې دوی ناروغان تر لشکرګار رسوي نو زیات وخت ژوند پر لار له لاسه ورکوي. غلام حضرت او جلال الدین د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکو دي.
جراحي ډاکټر هم دلته نه لرو، بستردار زده هم نه لرو چې موږ لشکرګاه ته خپل مریض رسوو، هغه په لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. دی د سی سي پر ځای باندې زموږ کلینیک ډي ایچ سي دا به زموږ د غریبو له سره غټ همکاري وکړي.
زموږ اړتیا دغه د کلینیک چې د ولسوالۍ په مرکز کې جوړ دی، یعنی هغه سیمې چې د ولسوالۍ څخه لري دي یا مثلا په صحرا کې پرتی دي الته هم مریضانستا ضرورت نور کلینیکو ته هم لرو.
د هلمند د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي چې دوی په یادو ولسوالۍ کې تازه نوی روغتیایي مرکز پاله کړی دی، کوم چې مخکې د جګړو له امله زیانمن سوی و. دوی وایي یاد روغتون د 15,000 کسانو په اندازه جوړ سوی چې د سنګین د ولسوالۍ د خلکو ستونزې به څه اندازه ورسره هوارې سي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د کونړ اوسیدونکي په روژه کې د بیروزګاری او بیوزلۍ شکایت لري. دوی وایي په تیرو روژو کې به دسترخوان یو څه شو او گزاره روانه وه، خو په روانه روژه کې اقتصادي حالت زیات خراب شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
دیرش کلن محب الله د مرکز اړوند تیشي کلي اوسیدونکي دی، وایي اقتصادي حالات د پخوا په پرتله زیات خراب شوی او په کور کې دومره څه نه لري چې پرې روژه ماته کړي.
بچی مې دي جامې نه لري، بوټان نه لري، نو ډېر اقتصادي مشکلات سره مخامخ یستو. لکه مزدوري نشته، بل شی نشته، چې مزدوري نه زه د کوم ځای نه پیسې پیدا کړم، او چې مزدوري موږ به مزدوري وکړو. بل کار خو به دا وخت چې مزدوري به مزدوران به وي، نو خلکو به روژې له به شی اغستل. اوس والله هېڅ شی نشته، موږ به څه وکړو؟ ډېر فخر سره مخامخ یي، شی رسه نشته، زه چې بچوله پېڅ شی واخلو، ماښامې د پېڅ شی واخلو، شی رسه پیدا شي موږ به روژه ماتل شی وخت چې نه، نو بس اوبو سره به روژه ماتونو.
دا یوازې محب الله نه دی چې په روژه کې د پیسو د نشتوالي په وجه ستونزې زیاتې شوي، بلکې داسې ډېرې کورنۍ شته چې سرپرستانو یې دندې له لاسه ورکړي او نن سبا نورو ته محتاج دي. شفیع الله په مرکز اسدآباد کې د تازه ترکاریو پلورلو هټۍ لري، وایي زیات کسان د سبزي واخیستلو وس نه لري، ډېری وختونه یې د ګټې په نیت راوړي شیان خراب شي او دوی ته زیان رسیږي، چې همدې کاري دکانداري کمزورې کړې ده.
اوس د اقتصاد ستونزې ډېرې دي، د خلکو وضعیت خراب دی. وس که څوک چارک ټماټر اخلي، راځي وای چې نیم چارک ټماټر راکا، نیم چارک هم د چا وسنه کې داسې خلک راشي و چې د 100 روپو راکا. زمونږ هغه سره گزاره نه کیږي، د 100 روپو چې ټماټر کو چارک واخلي موږ ته یو 15 روپۍ پاتې شي، او که د 100 ورکو نو اوس په کومه پایده موږ ته نه را رسیږي. زمونږ هم اقتصادي ستونزې زمونږ هم ډېرې دي، سودا کمه خرڅېږي او کور هم غټ دی، مصرف هم زیات دی.
د دوی په وینا چې کومې مرستې د غریبو او بېوسو په نوم راځي، هغه هم ډېری مستحقو کسانو ته نه ورکول کېږي. په کونړ کې چارواکي بیوي حکومت د خوراکي موادو د بیو ټیټولو لپاره په یادو توکو مالیه کمه کړې ده، او همداراز د نرخونو کنټرول هڅې پیل کړې دي چې ورسره د تیر کال په پرتله خوراکي توکي ارزانه شوي دي. د کونړ اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل،
روژې نه مخکې نرخنامه وټاکلې د غوښې هم دغه شان خوراکي ټولو شیانو بیا د هغې نظارت کوي. الحمدلله په سلو کې د اتیاو شیانو هغه قیمتونه چې دي هغه ښه شوي دي. کوم یو ملک چې یو ځل قیمت ته یو شي بره لاړ شي، بیا هغه هېڅکله په کتن دی راغلی. دا سبسې پټرول واخله، دا سبسې ګاز واخله، دا سبسې نور شیان واخله. الحمدلله دلته دغه ټول شیان دا رمضان نمخ کې یعنی په قطر راغلي دي او نور هم په قطر روان دي.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک پروژه کې له غربت او بیوسۍ سره ټکوي چې په افغانستان کې تیرو جنگونو په لږګونو زرو کورنیو څخه د کار او ګټې وټې سرونه یا خستي او یا هم مالول کړي، او راغلي بدلون بیا په سلګونو زره کسان بیروزګاره کړي چې اوس ټول له ورته ستونزو سره مخ دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 2 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو مونډلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ. د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماشام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنیوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.